یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم ستړي مشهزه صفی الله ستانګزای هم تاسو د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری مجلې ته خراغلاست وایم. وخت په افغانستان کې 12 بجې دي. په پروګرام کې اورئ چې نن په موسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د ورځنۍ غونډه پیلېږي چې پکې طالب استازی او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ یوه ډله سیاسي مشران خبري کوي. د هم اورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به نن ملت ته کلنۍ وینا وکړي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالی بشیر وای.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. یوویشت تنه د کابل پر کانټیننټال هوټل د تیر کال د برید په تړاو په حبس محکوم سول. په کندوز کې د 15 افغان سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. او د امریکا سنا له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په مخالفت کې لایحه تصویب کړه. بشپړه خبرونه. د اتو طالبانو په ګډون یوویشت تنه د کابل پر انټر کانټینینټال هوټل د تیر کال د برید په تړاو په زندان محکوم سول. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل چې اته طالبان د دې برید د پلان په جوړولو مجرم وپېژندل سول او هر یو له 10 تر 10 کلونو پورې په حبس محکوم سول. د رسولي په وینا د کابل بلخ امنیتي شرکت 14 کارکوونکي چې د برید پر مهال یې د انټر کانټینینټال هوټل د امنیت مسؤلیت درلود، هم د وظیفوي غفلت په جرم له 2 تر 5 کلونو پورې د حبس په بیلابیلو دورو محکوم سول. پر انټر کانټینینټال هوټل د تیر کال د سلواغې میاشتې په وسلوال برید کې 22 تنه ووژل سول او په پیښه کې د 14 بهرنیو اتباعو مړینه هم تایید سوې وه. د کندوز ولایتي شورا مرستیال ادعا کوي د دې ولایت په ګلتپه ولسوالۍ کې طالبانو 15 افغان سرتیري وژلي دي. الله امیری نن ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د تلوکا صفی او پنشیری ولسوالیو په پوستو حمله وکړه. 15 افغان سرتیري وژل او د هغوی وسلې او مهمات یې له ځان سره یوړل. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویاند الله رحماني دا پیښه تایید کړې، خو د تلفاتو په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. په دې حال کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو پر دغو پوستو حمله کړې او 10 افغان سرتیري وژلي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د لومړي فهرست د اعلان لپاره تخنیکي ټولې تیاری بشپړې سوي دي. د کمیسیون مرستیال ویان ذبیح سعادت تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د کمیسیون د مشرانو د پریکړې په تمه دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون تصمیم لري تر څو د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیدانو ابتدایي لیست نن خپور کړي. په دې اړه باندې ټولې هغه تخنیکي چارې بشپړې شوې دي. یوازې د کمیسیون د رهبرۍ پرېکړې ته اړتیا ده.
د ښاغلي سعادت له څرګندونو 2 ساعته مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یوې ویاندې شیما علم سروش ویلي وو چې د ثبت شویو کسانو د تابعیت په اړه نیمګړې ارزونې شایي د دې لومړني لیست اعلان له ځنډ سره مخامخ کړي. د ولسمشرۍ انتخابات د 1998 لمریز کال د چونګاش پر 9 نیټه ترسره کیږي. په دې انتخاباتو کې د سیالۍ لپاره 300 کسانو خپل نومونه ثبت کړي دي. د امریکا سنا له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امر پر ضد اقدامات پرون تصویب کړل. په دې لایحه کې چې اجرایي التزام نه لري راغلی دی چې اسلامي دولت ډله یا داعش لا هم متحده ایالاتونو ته ګواښ کوي. په داسې حال کې چې په سنا کې د ټرمپ جمهوري غوښتونکي ګوند اکثریت دی، د دې لایحې تصویب د بهرنۍ پالیسۍ په ډیره مهمه برخه کې له ولسمشر سره د مخالفت لویه نښه ګڼل کیږي. په لایحه کې چې د 16 مخالفو رایو په وړاندې په 70 موافقو رایو تصویب سوه راغلی چې په افغانستان او سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې پرمختګ سوی دی، خو دا خبرداری هم ورکړل سوی چې له دې هیوادونو څخه د پوځي ځواکونو بې وخته ایستل به سیمه بې ثباته کړي او داسې تشه به رامنځته کړي چې بیا به یې ایران او روسیه ډکوي. اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1,000 او په سوریه کې شاوخوا 200 امریکایي سرتیري دی را دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. تمه ده چې ولسمشر ډونالد ترامپ نن ملت ته په یوه مهمه وینا کې د کډوالو د ستونزې په منځني ختیځ کې د کړکیچونو او د امریکا د اقتصادي قوت پر موضوعاتو تمرکز وکړي. ترامپ دا وینا چې د ولسمشرۍ د دورې مهمه وینا بلل کېږي د کانګرس په دواړو خونو کې وکړي، او دا په داسې حال کې ده چې د کانګرس له ډیموکراټانو سره د مخالفت اوج ته رسېدلی دی. نننۍ وینا پنځه ورځې وروسته له هغه اورول کېږي چې د مکسیکو د دیوال لپاره د بودیجې پر سر د لانجې له کبله د ځینو دولتي ادارو د بندیزونو د بندېدو 15 ورځې موده پای ته ورسېده. دا د امریکا د حکومت د یوې برخې د فعالیت د ځنډېدو تر ټولو اوږده موده وه. او د بشري حقوقو یو مدافع ډله فریډم هاوس یا د ازادۍ کور خبرداري ورکوي چې په امریکا کې د ډیموکراسۍ پر وړاندې خنډونو په ټوله نړۍ کې مدني ازادیو او سیاسي حقوقو ته زیان اړولی دی. په واشنگټن کې ډیره دا ټولنه په خپل راپور کې د تیر 2013 کال جریاناتو ته په پام سره په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو وضعیت څېړي. راپور د نړۍ په بخښنې سره راپور د نړۍ په آتش په تهوادونو کې د مدني ازادیو یو تیار تصویر وړاندې کوي، خو په 500 هیوادونو کې په دې برخه کې د پرمختګ خبر ورکوي. فریډم هاوس د روسیې، ایران، آذربایجان، مونټینیګرو، هنګری، سربیا او د منځنۍ آسیا پر درې هیوادونو په تیرو پرلپسې 14 کلونو کې د بشري ازادیو په برخه کې د پاتې راتلو له کبله انتقاد کوي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. ملالی بشیر وچ خبرونه ویل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستل شي. نن په موسکو کې د افغانستان د سولې په اړه دوه ځینې غونډه د دامو د سر موضوع ده. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال داود کلکانه وایي دا به د سولې لپاره یو ښه ګام وي، خو مطلوبه نتیجه نه ورکوي.
نشست مسکو یک گام میشه که به خاطر دخالت بین افغانی باشه، اما این نشست امید از این نمیره که ما به نتایج مطلوب پیدا بکنیم.
د افغانستان د پونی وزارت وایي د ولسمشر له حکم سره سم په ټولو هیواد کې د 2000 ښوونځي د رغونې کار پیل شوی.
2700 پوک مکتب ما روند ساخت و سازش را آغاز کردیم و انشالله که مکاتب باقی مونده در جریان سال آینده خوشیدی روند ساخت و سازشان آغاز خواهد شد.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بنن ملت ته کلنې وینا وکړي، او د هموري چې په غزنی ولایت کې پولیسو قیلون خانی ټولې کړي، وایي چې نشي مواد خرڅول.
50 قانون موږ ټول کړی دي او خلک هم قانوني جزا او تور کړی ده.
وخت افغانستان کې د غرمې 12 بجې وته د خېدي رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. په موسکو کې نن د افغانستان د سولې په اړه د ورځې غونډه پیلېږي. په دې غونډه کې طالب استازي او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ یو ډله سیاسي مشران سره خبرې کوي. په موسکو کې د افغانانو د کاري مرکز مشر غلام محمد جلال هم داسې بل موسکو سره د ټلیفون په کرخه دی، له دوی سره به خبرې وکړو. ښاغلی جلال، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی، مننه چې زموږ ټلیفون مو واخیست. آیا په موسکو کې غونډه پیل شوې ده که څنګه؟
کورمو ودان نه په مسکو کې څه پورې غونډه نه ده پیل شوې. د ځینې تخنیکي مسایلو پر اساس غونډه د مسکو په وخت په 2 بجو پیل کیږي.
مننه. ټول میلمانه دغه غونډې ته رسیدلي که څنګه؟
همدغه علت ده چې جلسه غونډه شاید لږ وځنډېږي چې ټول میلمانه نه دي رسیدلي، او د دې احتمال او امکانات شته چې په دې نږدې ساعتونو کې ټول راورسیږي.
فکر کوم بیګاش په د طالبانو استازي دوی ویل چې رسیدلی دي، او د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ وډل سیاسي مشران هم رسیدلی دي. هلته څوک پاتې دي چې تاسو وایي میلمانه نه دي پوره؟
نو bale یو څه زیات دوستان تقریبا نوی فیصد د 15 فیصد د دوستان رسیدلی دي، ولی او تیتا دوستان و سمپاتی دي. هغه هم دا لحظه دی رسیدو په حال کې دي. امیدواری چې ډیر زر به جلسه شروع شي.
مننه. د نن ورځې کاری اجنډا مو څه ده چې په 2 بجو به پیل شي؟
فقط لکه مخ په خام ته اعلان کړی و د کاري اجنډا دا ده چې افغانان به فقط خپل نظریات سره شریکوي، خپل نظریات سره راغونډوي او یو بل سره به خبرې کوي د سولې په مورد باندې، ځکه سوله یو ارماني هدف نن ګرځېدلی ده. او دې کار لپاره زه فکر کوم چې ټول دې ته لیوال دي چې په سوله کې خبرې وکړي او داسې یو نتیجې ته ورسیږي چې هغه د ټول لپاره د منلو وړ وي.
آیا اندېښنې لرئ چې افغان حکومت استازي پکې نشته که څنګه؟
طبعا اندېښنې موجودې دي چې افغان حکومت پکې نشته ده، ولې په هیڅ صورت باندې د افغان حکومت د منځوي کېدو سوال مطرح نه ده. سل د ځینې میډیاګانو کې دا مسایل مطرح شو چې د افغان حکومت منځوي شوی ده، ولې زه په دا کولای شم چې د افغان حکومت منځوي کېدل د افغانستان ته سوله نشي راوړلی. بناان په وروستیو جلسو کې او په نورو جلسو کې په نورو غونډو کې به د افغان حکومت حتما اشتراک کوي، بیا د افغان حکومت څخه سوله راتلونکی نشي کېدی.
څومره مطمئن یاست چې واقعا مطلوبې نتیجې ته به ورسیږي، یو څه کومک به وکړي د افغان سولې سره؟
نو زه فکر کوم چې هر اقدام چې د سولې په خاطر باندې، هر غږ چې د سولې په خاطر باندې پورته کېږي، دا د وطن په ګټه ده، ځکه وطن نن په داسې یو حالات کې پروت ده چې د هر چا غږ ته ضرورت لري. موږ باید له هرې خوا نه د سولې آواز پورته کړو. که دا آوازونه سره یو ځای کړو، زه فکر کوم په یو لوی قوت باندې تبدیلېږي، او دا به د دې باعث شي چې هغه څوک چې په جنګ کې تجارت کوي له جنګ نه نفع وړي. زه فکر کوم هغوی هم په دې باندې فکر وکړي چې نور د افغانانو په مځکه کې د وینو تویول بس دي، او د جنګ کې بس کېدو آواز باید ټول پورته کړي، د جنګ نور بس ده.
مننه جلال صاحب. فقط دو وروستي مسائل، یو دا چې د روسي حکومت خصوصا د بهرنۍ چارو وزارت له تاسو سره څه مرسته کوي په دغه برخه کې؟ آیا سانتیاوي تاسو ته برابرې کړي که څنګه؟ دوی څه وایي، څه تضمین شته د روسي لخوا د دغه پروسې په اړه باندې؟
لکه مخکې چې ویل شو، د روسي خارجه وزارت د تخنیکي او فني مرستې برابرې کړې دي، ځکه د بدیلې د تخنیکي او فني مرستو څخه به دا غونډه ممکن نه وه. ولې نور ټول هغه مسائل چې په سولې پورې او په دې غونډې پورې اړه لري ټول د افغانانو په لاس کې دي. افغانان به په خپل منځ کې سره کښېني او د سولې په مورد باندې به سره خبرې کوي.
یو څه په آخر کې راته ووایئ چې تاسو خو کوربه یاستئ، حتما مو له مشرانو سره خبرې کړي، ښاغلي ولسمشر کرزي سره، پخواني ولسمشر سره، همدارنګه د طالبانو له استازو سره. دوی څه وایي، څنګه ښکاري، د دوی نیتونه څنګه دي، خبرې په څه مسایلو باندې کوي تر اوسه پورې؟
تر اوسه پورې کوم نظریات چې موږ له دوی څخه اورېدلي دي، په دقیق ډول سره ویلی سم چې ټول سولې ته لیوال دي، ټول سوله غواړي. فرق په دې کې ده چې سوله هر سړی د خپلو منافعو پر بنیاد باندې غواړي. موږ داسې فکر کوو چې سوله باید د افغانستان د منافعو، د افغانستان د ملي ګټو پر بنیاد باندې باید سوله منځته راشي، نه د ګروپي ګټو پر بنیاد باندې. سوله هر څه غواړي په خپل محوریت کې غواړي. زه فکر کوم چې نن د دې وخت سره رسیدلی ده چې هر سړی باید یو کمپرومایز سره نږدې شي، هر سړی باید یو څه ناڅه لاس ورکړي تر څو سولې ته ورسیږو. او دوی په خبرو کې دغه مسایل موجود.
ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی غلام محمد جلال، په مسکو کې د افغانانو د کاري مرکز مشر و چې له موږ سره خبرې کولې. دی وایي چې نن به په 2 بجو د مسکو په وخت باندې د افغان سولې په تړاو د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د سیاسي مشرانو او همدارنګه د طالب استازیو د ورځنۍ ناسته پیل شي، او اجنډا یې هم ده وویل چې د افغانانو ترمنځ د شخص د نظریاتو تبادله ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوږیسته. ازادي رادیو په 12 منځنۍ څپه او 5.15 باندې خبرونه کوي. لکه څنګه چې واورید نن په موسکو کې د افغانانو ترمنځ، د افغان طالبانو همدارنګه د پخوانیو افغان سیاسي مشرانو او سیاستوالو ترمنځ خبري پیلېږي. دوی د افغانستان د سولې په اړه باندې مسایل او نظریاتو باندې بحث کوي. په همدې تړاو د افغانستان د ولسي جرګې او مشرانو جرګې ځینې غړي هم خبري لري. دوی وایي چې ښایي دغه غونډه مثبت توی او مثبت ګام وی، خو مطلوبې نتیجې ته کومک نکوي. په دې اړه باندې اکرام الله اکرام موضوعات را تعقیب کړي او همداسې به د کابل په سټوډیو کې ده. مهرباني وکړئ.
ډیر زیاته مننه مستنګ زی سپتا ست سلام اوریدونکو ته سلام په داسې حال کې چنن سه شنبه مسکو د افغان سولې پاړه د دوه ورځې غونډې کوربه ده. د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو کمیسیونونه د دغه غونډې د ارزښت او ګټو پاړه بیلابیل نظرونه لري. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال داود کلکانی که څه هم دغه ناسته د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یو مثبت ګام بولي، خو وایي چې د سولې په اړه باید حکومت او سیاسیون یو ګډ دریځ ولري. دوی د مسکو ناسته چې د مدني ټولنو استازي او یو شمیر سیاسيون ورته بلل شوی د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یو ګام بلل کیدی شي، خو له دې ناسته د تمنه شي کېده چې مطلوبې نتیجې ترلاسه شي. باید د افغانستان سیاسيون او حکومت د سولې په برخه کې ګډ دریز ولري. خغلی کلکانی وایي چې په دغه ډول غونډو کې د حکومتي پلاوی نه ګډون افغان حکومت حاشیه ته وړي. بلخوا نیویارک ټایمز هم په یو تحلیلي مطلب کې دغه غونډه د حکومت د کمزوري کېدو لامل بللې، ځکه د ورسپانې په باور د سولې په خبرو اترو کې افغان حکومت سنډې تکړل شوی. د مسکو ناسته چې نن د سې شنبه پورس پیلېږي، یو شمېر افغان سیاسيون په کې د برخې اخیستنې په هدف مسکو ته رسیدلي. د دې غونډې یو تنظیمونکي او په مسکو افغانانو د کاري مرکز مشر غلام محمد جلال ازادي راډیو ته ویلي چې په دې غونډه کې شاوخوا سلويخ تن افغان سیاستوال او د ګوندونو استازي د طالبانو له لسکاسیس پلاوی سره د ډیر خبرې کوي. خغلی جلال ویل چې د غناسه د افغان حکومت د منځوي کېدو حسنه د ځکه د پوینه د افغان حکومت نه پرته د سولې راتګ ناممکن دی. په خوانی ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو احتمالي کاندید حنیف اتمر، محمد محقق، عطا محمد، اسماعیل خان، حکمت خلیل کرزی، عبدالهادی ارغندیوال او ګڼ نور مشران د دې غونډې ګډونوال دي. په هغه اعلامیه کې چې د حامد کرزی له دفتره خبره شوې، پکې راغلي چې د غونډه به د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره لومړی ګام وي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون د سولې دغه ډول ناستې شخصي بولي او دا حد سي د سولې په برخه کې هیڅ درد نه دوا کوي.
د ما په نظر هغه کار چې یوې ښې پایداري سولې د لپاره باید مختلف شي، هغه کې باید نظام داخل وسیږي، هغه کې باید چې په غو باندې په قاطعیت سره کار وکړي، نو دا په شخصي شکل باندې خبرې اترې کول څونه چې زه فکر کوم د سولې د لپاره به دوی اساسي کار ونه شي کولای.
افغان حکومت په دې ناسته انتقاد کړی، ویلي دي دا سي هسي چې د افغان حکومت کې نوي د سولې بهیر سره مرسته نشي کولای او نه ودون وکړي. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله 13 ورځ بلکې یوې خبری غونډه کې لټولو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو غوښتل چې د سولې په پروسه او مذاکراتو کې متحد ووسی. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د اقتصاد نړۍ خبرونه به اجمل تورمان وایي.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي پر اول مریض کال کې 14 متریک ټنه زعفران تولید شوی دی. د کرنې او مالداری وزارت وایي اکبر رستمی د سې شنبه په ورځ آزادی رادیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې 90% تولید شوی زعفران به نورو هیوادونو ته صادر شي. ښاغلی رستمی وایي چې له تیر دوه کلونو راهیسې د زعفرانو د تولید پروسس او صادرات په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د نوموړي خبره په 90 کال کې د 90 کال په پرتله د زعفرانو په کار کې سل سلنه زیاتواله راغله ده. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په پام کې لري چې په 1990 مریز کال کې په دغه هیواد کې د زعفرانو د پروسس 4 مرکزونه جوړ کړي. د افغانستان د متشبثینو عالی بورد وایي په داسې حال کې چې په تیرو 4 ورځو کې دوی د غیر قانوني اخاذیو د زیاتېدو په اړه په څو ځلي خپله اندېښنه څرګنده کړې، خو لا هم د ستونزې ته هیڅ پام نه دی شوی. دغه بورد رئیس رحم الدین عاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل هرات په لوی لاره سوداګر له دغه ستونزې ډیر شکایت لري. د نوموړي په خبره په دغه لاره له سوداګرو نه له 1500 پورې په غیر قانوني ډول اخاذه اخیستل کیږي. دغه بورد وایي چې دا په نرخونو خپل اغېز لري چې تر ډیره تاوان خلکو ته رسیږي. او نن د کابل په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې یوه بوره 50 کیلوي قزاقي وړه 1160 افغانۍ، یوه بوره 50 کیلوي بوره 1160 افغانۍ، یوه درې نیمنۍ بوره وریجې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، او دغه شان یو لیتر پټرول 940 او یو لیتر ډیزل هم په 500 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اثارو په وړاندې داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 4 افغانۍ او نوې پوله، یوه یورو 50 افغانۍ او 500 پوله، یو انګلیسی پاوند 93 افغانۍ او شل پوله، یو سعودي ریال 99 افغانۍ او نوې پوله، زر ایرانی تومنه 15 افغانۍ او اویا پوله، او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اقتصادي خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه هم له کنورو خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې لوستلی شئ. راځي یو نړیوالې موضوع ته. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ نن ملت ته خپله وینا کوي. ټاکل شوی و چې ډانلډ ټرمپ د تیرې جنوري په 9 وینا وکړي، خو له کانګرس سره د اختلافاتو له امله دغه وینا وځنډیده. رضوان مراد را سره په سټوډیو کې دغه موضوع تعقیب کړي. مراد صاحب، د ولسمشر ټرمپ وینا به تر ډیره په کومو موضوعاتو باندې متمرکزه وي؟
مننه ستنګزې صاحب. ولسمشر ټرمپ وینا به تر ډیره د منځنی ختیځ د حالاتو، د غراز د کډوالۍ پر مسایلو او د امریکا د اقتصاد پر موضوعاتو راڅرخي. خو په وینا باندې به سیوره د هغه اختلافاتو هم پریوته وي چې د دوه د کانګرس ترمنځ په دغه تیرو دوه کلونو کې پاتې شوی دی، او تم ده چې نوموړی په دې مورد کې یو څه خبرې وکړي او د غراز د څه پریکړو په اړه هم اعلانونه وکړي.
مننه. د ډانلډ ټرمپ د واکمنۍ لومړی دوه کلونه په داخلي او نړیواله سطح کوم ستونزو او چیلنجونو سره مخ وو؟
په داخلي سطح د ولسمشر ټرمپ تر ټولو لوی مسأله چې د دله لپاره چیلنج او تقریبا تر اوسه پورې دوام لري، ستانګ ځای سیبغه د امریکا د ولسمشری په 13 انتخاباتو کې چې د هیلری کلینټن په کې د یو بل په مقابل کې ولاړو، د روسیې د لاسوهنو د اداو پړو چې د هغې لامل د ولسمشر ټرمپ د نږدې کسان، یعنی د سپین ماړی لپاره ګمارل شوی کسان فقط په 4 ورځو کې لخپل دندو لري کړ شول. د غراس د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین مشرانو څخه د اف بی یا فدرالي طاقتو ادارې پلاتنې پیل کړلې، او په نړیواله سطح یو بل مسله چې باید یاد کړو، هغه له مکسیکو سره د دیوال جوړولو مسله ده چې هغه هم تر اوسه د اختلاف په توګه د ولسمشر ټرمپ او کانګرس ترمنځ پاتې ده. په نړیواله مسایلو کې طبعا د منځري ختیځ مسایل ډیر داغ د لپاره، او بیا هم د څو میاشتو لپاره ډیر زیات مسایل د شمالي کوریا سره او چې حتی د اټومي تهدیدونو سره مخ.
ډیره زیاته مننه کوم رضوان مراد، چې د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د ملت ته د وینا په اړه باندې موږ ته جزئیات راکول. تمه ده ښاغلی ټرمپ نن د خپل دویم کلنۍ وینا ملت ته وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ولسمشر له حکم سره سم په ټولو هیواد کې د 2500 د رغونې کار پیل شوی. د کلیو د پراختیا وزارت بیا وایي چې د دې پروژې د رغونې مسؤلیت ورسپارل شوی. د دې ښوونځیو په ساختماني چارو کې د پرمختګ شوی دی. یوسف خان ځدران په دې موضوع کار کړی.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د نږدې 3000 ښوونځیو د جوړېدو پیل کړی کار یې په چټکۍ سره پر مخ روان دی. د دغې وزارت ویاند نوریه نزهت د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پوهنې وزارت د ولسمشر غني لخوا د 6000 ښوونځیو د ژمنې پر بنسټ د 2500 ښوونځیو کارونه په 1390 کال کې پیل کړي دي.
برنامه عملا آغاز شوه 2700
دا وی دا پروگرام عملا پیل دی، او موږ دم غړی د 2500 خونځو د جوړولو چارې پیل کړي، او ان شاء الله چې نور خونځي به هم پر راتلونکو کال کې جوړ شي. هغه لینو سات وی د دغه پروگرام لپاره 115 میلیون ډالر په پام کې نیول شوی چې د نړیوال بانک او د پوهنې وزارت د ملاتړو بنسټونو لخوا ورکول کیږي. دا په داسې حال کې د 14 محمد اشرف غنی روانه ونې د خونځو زمکو لپاره د پلان ترتیب یو غونډې ته چې په ار کې جوړ شوی و د خونځو د جوړولو په برخه کې پر چټک پرمختګ ټینګار وکړ. ښاغلی غنی د 6000 خونځو د جوړولو لپاره د یو واضح میکانیزم د جوړولو په ټینګار سره وویل چې په نوي کال کې د خونځو زنګ تر وهلو باید د ودانیو د جوړولو په برخه کې لازم پرمختګ رامنځته شوی وي. ولسمشر غنی پر والیانو، ولسوالانو او امنیه قومندانانو هم غږ وکړ چې له دې برخې سره پر وخت همکاري وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی په 1390 کال کې د نوي ښوونیز کال له پیل سره ژمنه وکړه چې د دوه کالونو په موده کې به 6000 خونځي جوړ چل دی کار سره به په هیواد کې د خونځیو د کمښت ستونزه حل شي. له دې سره د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت چارواکي د پوهنې له وزارت سره په ګډه همغږي او همکاري خونځیو ته د ودانیو جوړولو په برخه کې د پرمختګ خبر ورکوي. د یاد وزارت سلاکار محمد جیلانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
کارونه خو اوس بیخي ډېر ښه روان دي او هماهنګي د وزارت انکشاف دهات او د وزارت معارف بیخي زیاته شوې ده ښه شوې ده ځکه د دې لپاره د رئیس جمهور په هدایت په اساس یو علیحده ټاسک فورس جوړ شو چې هغه مثال دا مکمل هماهنګي مخکیوري
دا ګام داسې وخت اخیستل شوی چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د شکایتونو پر بنسټ ډېرې سیمې ښوونځي نه لري او زده کوونکي خو یا په سړه هوا او یا کله د سوځند لمر لاندې په درس بوخت وي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د غزنی پولیسو تیر ورځ په ښار کې 50 قیلونخانې تړلې. دوی وایي چې په دغو قیلونخانو کې د خلکو د شکایتونو په اساس دوی وایي چې خلکو شکایتونه کول چې په دغو قیلونخانو کې نشه یي مواد هم خرڅیږي. پولیس وایي د دغو قیلونخانو مالکان نیولي. د غزنی مدني فعالان او ځوانان بیا وایي دولت د لویو نشه یي توکو پلورونکو او کاروباریان هم ونیسي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی په دې اړه رپورټ را لېږلی.
د غزنی چارواکي وایي دغه ولایت د مرکز ښار په بیلابیلو سیمو کې تر 500 زیاتې قیلون خانې تړلې دي. د دغه ولایت امنیې قومندان جنرال داود ترخیل په دې اړه په جوړه سوې خبري غونډه کې وویل
او هم چنان دي غزنی ولایت د ښار د سیمو بازي ولدانو سپینګیرو شکایت وکړي چې دغه قیلون خانې که دلته د نشې تابلیتونه خرڅېږي او زمونږ د ځوانان یا زمونږ اولادونو له کاره وستلي دي. هغه چې بار بار موږ دوی ته دا دوی موږ خلینه ټول کړي وو او دوی ته حدر کړي بیا به موږ دا کار نه کوو. په تاسو باندې دا کار بیا وکړو چې په دې دا به تا باندې هم څنګه تاسو سره وینې 500 خلینه موږ ټول کړي دي او خلک هم قانوني جزا او تور کړي ده.
په غزنی کې ځوانان هم د امنیتي ځواکونو دغه کار د ستاینې وړ بولي او وایي دغه قیلون خانې د مخدره موادو د متعدی سبب جوړیږي. مدني فعال نیک محمد عبدوای امنیتی ځواکونو که څه هم چې وړوکی خو پر ځای کار یې کړی دی.
دا به ډیره خبره ده. موږ ځوانان لاغه کوم هدفونه چې دوی ته دي په ملي ولو خوا ورکړل شوي لوغوی را ګرځي بلکې په نشه یي توکو باندې همدغه له همدغې لارې باندې دوی په غټو غټو نشو باندې اخته کیږي. موږ د قومندانۍ دغه کړنې ستایو ورسره ولاړ یو تر شا.
بلور ته بیا په غزنی کې ځینې مدني فعالان او ځوانان ټینګار کوي چې دولت دې دغه قیلون خانو ترڅنګ د هغه مخدراتو کوجرل هم وباسي چې ډیرای کسان او دغه کسانو کورنۍ ورسره له سختو مشکلاتو سره مخ دي. مدني فعال سیف الله مبارک وایي امنیتي ځواکونه د مخدره موادو او دخانیاتو په برخه کې یوازې تر قیلون خانو پورې خپل عملیات نه محدودوي بلکې د نورو خطرناکو نشه یي توکو د پلورونکو په وړاندې دې هم په کار لاس پورې کړي.
په غزنی او ټول هیواد کې نه تنه داسې قیلونونه کارول کېږي بلکې د دې ترڅنګ د نشه موادو کاروباریان آزاد دي، د نشه موادو قاچاق آزاد ده او تر دې هم د پورته کچې نشه مواد په هغو کې تریاکو، پوډرو، چرس او نور د کې په نامو باندې ټابلیټس خرڅېږي. حکومت ته پکار ده نه یوازې داسې په سمپولیک ډول باندې دوی د ځان د شهرت لپاره یا دی ویړې لاسته راوړنې لپاره دی د هغه دوکانونه بندوي چې په هغو کې قیلونه خرڅول کېږي بلکې د نشه یي موادو هغو مهمو قاچاقبرانو کاروباریانو ته لاس واچوي چې له امله یې د موږ ټولنه کړیږي.
د هیواد د ځینو نورو سیمو تر څنګ د غزنی ډیری ځوانان د کار د نشتون له امله د وخت ډیری برخه په قیلون خانو او ځینو نورو دا ډول ځایونو کې تېروي چې وروسته بیا ځینو نورو وړو او لویو نشه یي توکو په کارولو لاس پورې کوي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری محمد رسول یم د ننګرهار د کوز کورل د خیو پاینه د سره پلین کې هم پاس د سلامه د افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې کم مالیمان صاحبان بایومټریک شوی دي معصوله ورته په خپل ټیم باندې نه رسیږي او تاسو ته پوره معلومات دی چې فون کې د ټولنې معماران دي که چېرته دا معماران یا دغه ښوونکي نو ټولنه به هم د شي د دلت سره مخامخ وي. نو زه د افغانستان د حکومت څخه خصوصا د پوهنې وزارت څخه غواړم چې دغه ښوونکي په توپو په ډالۍ باندې هم ولمان دي او معصوله دي ورته په خپل خپل ټیم باندې ورکړي تر څو دوی تر تازه وي. نو ټول افغانستان به د دوی د لارې نه د دین او د علم په واسطه باندې پلی او ورسیږي. وسلام به احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوشحال مجھے ہلمند کے دیکھی اور اسٹیٹ ساتھ سے تاریخ کی خواہش میں دادی آزادی رکھے خود سنڈے ہلمند والی کل لطف سر خدمہ حسن لار شب مساکلات وزید لیلار باید مفتد امبر سی سو مرمخ کی سری کے قول و دالار پخا اور آوار کر یو بند کدا یہ سڑک روڑ کی ہے دادی ساری خراب سے مفتد نوار مفتد روڑ دا سار وسی کے مونی تو وقت امبر دگری شروع سوالی سن سکلا اور سوالی کرا سن سکلا اور سوالی سے کہ کیوں اور سوالی کرا دیرا منا آزادی ہے جو آزادی ہے دیرا کرتا ہوں کو سلام السلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
ازادي رادیو ته غوښتا ازادي رادیو پټول افغانستان کې په دولت سپګنی منځنۍ چپه او اف ام سلا شریف ځبندې خبرونه کوي. اوس وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کیږي. مخکې لدی چې لاند خبرونه ملالی بشیر ووایي او به وایم چې په دویمه نیمه کې به د روغتیا ژوند شتمنی خبرونه خپره شي. په دغه خبرونه کې کوربه فرشتنه ده اوریدل مهیروي. خو اوس خبرونه